د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې تخ راغلست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاصې نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده. په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمېر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربېره ډېری ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان نجونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق و پیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکول کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینالز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده، فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندیده کړې وه. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې یولس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یولس سرتیري ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تیر ماښام شاوخوا اووه بجې وشوه. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتاو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو همدار ژمنه کړي چې هر څوک د برمتاو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دې ته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسوي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او سپیس ایکس شرکت پرون د فضایی بیړۍ یو بل توغندی و ازمې، خو په بیرته راستنېدو کې ونه توانېده چې په لویو اوسپنیزو مړوندونو کې راښکته شي. تیره میاشت په یوه ورته ازمایشي اقدام کې توغول شوی راکټ میخانیکي مړوندونو ته په ورته تجهیزاتو کې ځمکې ته راښکته شو، خو له ټکساس څخه په پرونۍ الوتنه کې څلور دقیقې مخکې دا پریکړه بدله شوه او درې دقیقې وروسته دا راکټ په ناڅرګندو دلایلو د مکسیکو د خلیج په اوبو کې راپریوت. د سپیس ایکس شرکت یوه ویاند وویل په اوسپنیزو مړوندونو کې د فضایي راکټ د راښکته کېدو لپاره ټول معیارونه نه و پوره شوي، نو ځکه د الوتنې تنظیمونکو خپله پریکړه بدله کړه. خو ویاند ونه ویل چې ستونزه دقیقا څه وه. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دې الوتنې ځای ته ورغلی و چې د سپیس ایکس شرکت له مشر ایلان ماسک سره د هغه د نږدې اړیکو څرګندونه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. دا هم لومړی راپور د ملګرو ملتونو د کډوالې لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې پرون په دې اړه یو راپور خپور کړ چې په دې راپور کې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او لسګونه زره کسانو سره د مرکو په اساس د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې. جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمیشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 110,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سېشنبه خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو این سی آر په دغې موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,111 نارینه وو او 2,900 ښځینه وو سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوي چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت یې هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 45,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستان د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% د 340 کلونو تر منځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز، په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بېوزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زمونږ د کار سو نشته، پیسې په جیب کې نه نو دواګان په کې کار مار نشته.
دا بنجونو پر مخ چې دا شوازي بندې ده کې دا نه خلاص کړ دا مکتبونه دا به مشه افغانستان دا شاته پاتې او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سیم الکوته به مور ته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو په ازرخ شافزي
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسي ناامني، جګړې او بې عدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هیواد څخه کډه وکړي او له لهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هیوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هیوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ایز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه گاونډي او نور هیوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیاوم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د خیبر پښتونخوا ایالت د بنو ولسوالۍ په جانیخیلو سیمه کې وسلوالو بیګا پر یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19 وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ول سرتیری یې وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دو یو ویل چې بریټ کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی، سلور جو بلدی چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جانی خلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار و چې تر لره لره د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنه کړي، خو عامو خلکو ته ځانی توان نه دی رسیدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19 سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یو خزینه یې وژلی ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې پاغه کې هم یو خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمه سره سرما سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دکان په بارودی موادو سره لوزولې، خو دغه پیخه کې د پولیسو په وینا ځاني توان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13 د شپې او پولیس سرتیری تختولی اغوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19 نه وخته خوشی کړي. نوموړي خبریالانو ته استول بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره تختول شوی سرتیری له وسلوالو خوشی کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سند دی ویلي چې تختول شوی کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوز کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه تیز شوی او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دا وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قطر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې ادبي پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دغو پرمختللو لری وټن وشتونکو توغندیو د بریټ خبر داسې محل ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیل یرغل زر ورځې پوره شوې.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATACMS دوله شپږ توغندي چې متحدو ایالاتونو کیفته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې وشتې دي. د وزارت پرون سیشن په یو بیان کې دا وکړه چې ځواکونو وکول شول چې 15 توغندي لمنځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پریوتې چې له عمله اور لګېدلې، خو چا ته تلفات نه دی اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې RBK رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د